مشال راډیو ته غواګي از بوګه په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته هرکلی وایم. د سهار لس بجې شوې، په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې رپورټونه لرو او اونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پاکستان جمهوری غورزنګ ویلي دی چې حکومت دې د سیاسي بحران هواري لپاره له سپریم کورټه د آئین د درې شپېتمې مادې د لومړۍ برخې تشریح وغواړي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر د تحریک انصاف ګوند د یوولسو غړو استعفاګانې تایید کړې دي. او اوکراینی چارواکي وایي د روسیو ځواکونو په بمبارۍ کې پنځه کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم له حکومت غوښتي دي چې د ولسمشر له لارې دی سپریم کورټ ته د آئین د درې شپېتمې مادې د لومړۍ برخې تشریح لپاره غوښتنلیک واستوي. د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنه په پی ڈی ایم کې د شاملو واکمنو او نورو ګوندونو مخکښو استازو په یوه خوله په منظور کړي پریکړه لیک کې کړې. دوی ویل د دې لامل دا دی چې د جولای پر شپږویشتمه د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب پایلې په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګهګۍ فیصلې سیاسي بحران زیږولی دی.
اجلاس کې متفق رائے ہے.
دی وایي دا د غونډې متفق نظر دی چې د آئین د درې شپېتمې مادې د لومړۍ برخې د تشریح پر اساس د اعلی عدالت وروستۍ پریکړې شدید ابهام، ګډوډي او سیاسي بحران زیږولی دی او دا سیاسي بحران په پاکستان کې د اقتصادي کړکیچ لامل ګرځي. د جولای پر شپږویشتمه د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ د پنجاب اسمبلۍ د مرستیال سپیکر امر لغوه کړ او د مسلم لیگ نون حمزه شهباز پر ځای یې د مسلم لیگ قاف او د پاکستان تحریک انصاف نوماند پرویز الهی د صوبې اعلی وزیر اعلان کړ. تحریک انصاف ګوند د سپریم کورټ د پریکړې هرکلی وکړ، خو د وفاقي حکومت ائتلافي ګوندونو ورباندې نیوکه وکړه او وویل چې سپریم کورټ د جولای پر لومړۍ نیټه د اساسي قانون د درې شپېتمې مادې له لومړۍ برخې سره سم د پنجاب د اعلی وزیر پخوانی انتخابات رد کړي ول، ځکه چې په اپریل کې د تحریک انصاف پنځه ویشتو غړو د ګوند د مشرتابه د لارښوونې برعکس حمزه شهباز ته رایه ورکړې وه. پاکستان جمهوری غورځنګ پر حکومت غږ کړی دی چې په غوښتنلیک کې دی له سپریم کورټه وغواړي چې د ټولو قاضیانو جرګهګۍ جوړه کړي او د اساسي قانون هغه ماده دې تشریح کړي چې پکې په پارلمان کې د یوه ګوند د استازو د مشر او د ګوند د مشرتابه د واک او اختیار ذکر شوی دی. د سپریم کورټ درې کسیزه جرګهګۍ د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب په اړه د قضیې اورېدنې پر مهال په بیا بیا ټینګار کړی و چې ټولې فیصلې له آئین او قانون سره سمې کوي او که په تیرو وختونو کې د آئین په تشریح کې تېروتنې شوي وي نو هغه سمول هم د قاضیانو کار وي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند د یو شمیر غړو استعفا تایید کړې ده. دولتي راډیو تیر ماښام په یو خبر کې ویلي چې د قومي اسمبلی دفتر د هغو غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوې هم خپرې کړې دي. راډیو د اسمبلی د اطلاعاتو څانګې په حواله وایي چې خبرتیاوې پاکستان انتخاباتي کمیشن ته استولې دي. د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقونو د پخواني وزیر شیرین مزاری، د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو پخوانی ریاستی وزیر فاروق حبیب په ګډون د تحریک انصاف د یوولسو غړو استعفاګانې منظور کړې دي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي د اپریل پر لسمه نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یوه ورځ وروسته مستعفي شوي ول. د پاکستان له قانون سره سم د قومي اسمبلی هر غړی چې ګوښه کېدل غواړي باید خپل استعفا لیک سپیکر ته ورکړي او ورسره وګوري چې هغه یې د تاییدولو یا نه منظورولو پریکړه وکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ویلی دی چې په افغانستان کې باید ټولې پریکړې له اسلامي شریعت سره سمې وشي او د خلکو جوړ کړي قوانین نشي عملي کېدی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې اخونزاده دا څرګندونې پرون په ننګرهار کې له والیانو او نور چارواکو سره د لیدو پر مهال کړي دي. په پرونی بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت پر چارواکو غږ وکړ چې ټولې پریکړې دې له شریعت سره سمې کوي. په بیان کې راغلي دي چې په اسلامي نظام کې د هیبت الله اخونزاده په وینا د خلکو په غوښتنه او د هغوی په مزاج پریکړې نه کیږي او دا چې اوس په افغانستان کې جمهوری نظام نشته. د افغانستان د جمهوری نظام د اساسي قانون په پیل کې راغلی چې په هغه هیواد کې به له اسلامي احکامو سره په ټکر کې هیڅ قانون نه جوړیږي. طالبان د 2020 زیږیز کال په اگست کې له واکمنېدو راهیسې ټینګار کوي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو د ښځو په ګډون د ټول ولس حقونو ته ژمن دي، خو د دې چوکاټ تشریح نه کوي. البته د طالبانو حکومت په تیرو شاوخوا یو کال کې په تدریجي ډول د نجونو د زده کړو او ښځو کار په ګډون پر ښځو یو لړ محدودیتونه لګولي دي چې له وجې له نړیوال فشار سره مخامخ دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی د جولای پر 28 وویل چې ډیر ژر به تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانیستل شي. د اوکراین یو سیمه ایز والی ویلي دی چې د هغه هیواد په مرکز کې د کیروفوګراد پر سیمه د روسیې په پرونی بمباری کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونه د جنوبي خیرسون سیمې د بیا نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د روسیې ځواکونو په بمباری کې له پلازمینې کیف شاوخوا 300 کیلومتره لرې په جنوب کې د کروپیوینسکي په نوم ښار په نښه شوی دی. سیمه ایز والی اندری ریکوویچ پر ټولنیزو شبکو په ویډیو بیان کې ویلي دي چې 25 ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي او 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین انټرفاکس خبري اژانس د ښار چارواکو په حواله ویلي دي چې په بمباری کې د هوایي چلند تجهیزات، الوتکه او ورسره نږدې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د روسیې او توغندیو په برید کې د کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوې دي. د اوکراینی پوځ د مشر یو لوړپوړي چارواکي اولکسی هروموف ویلي دي چې په کیف سیمه کې په حمله کې له پلازمینې بهر په یوه کلي کې یوه پوځي قطعه لګېدلې ده. ده ویلي دي چې په برید کې یوه ودانۍ ړنګه شوې او دوه نورو ته زیان اوښتی دی. د کیف سیمه ایز والی اولکسی کولیبا ویلي دي چې په بمباریو کې 15 کسان ژوبل شوي چې پکې 15 ولسي وګړي دي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د چیخ پرونی پر منځنۍ چپه 621 کیلو هرتز مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کتا کولای یا ډاونلوډولای شئ. او سم ورزو لومړی موضوع ته، د پاکستان قومي اسمبلی په داسې حال کې د عدالتي اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی چې واکمن ائتلاف د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب قضیه په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګګۍ له پریکړې خوشاله نه دی. مخالف ګوند تحریک انصاف د عدالتي اصلاحاتو په اړه د کمیټې جوړولو پریکړه غیر مؤثره بللې او وایي پر دې موضوع هر اقدام باید تر اجماع وروسته وشي. یو شنونکی وایي د سپریم کورټ وروستیو پریکړو ته په کتو د اصلاحاتو اړتیا ده چې عدلیه په ځانګړي ډول په سیاسي مقدمو کې د امنیتي ادارې له اغیزه آزاده شي. خود سپریم کورټ یو پخوانی قاضي وایي کله چې یو فیصله د یو چا یا ډلې خلاف وي نو بیا د اصلاحاتو باس پیلوي. اسرار العالم مومند موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان قومي اسمبلی د جولای په 28 د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړ. په قرارداد کې راغلي چې د قوانینو جوړولو او په آئین کې د بدلون کولو اختیار د پارلمان دی او د عدلي کار د دغه قوانینو تشریح کول دي. قرارداد زیاتوي چې د ریاست یو اداره د بلې ادارې په اختیار کې مداخلت نشي کولی. تر اوسه له هغو دا چې په حکومت کې شامل ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د سپریم کورټ د 28 جولای پر هغه پریکړه خوشاله نه دي چې له مخ یې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف ګډ امیدوار چودھری پرویز الہی د پنجاب اعلی وزیر مقرر شو. د حکومتي ګوندونو شریک امیدوار حمدا شهباز د دغه څوکۍ لري کړل شو. تر دې پریکړه وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د دې ګوند مخکښ فرحت الله بابر هغه ټویټ بیا شریک کړ چې پکې بابر د سپریم کورټ په اختیاراتو کې د توازن راوستو وړاندیز ورکړي. د پاکستان کورچر وزیر رانا ثناءالله هم وایي د سپریم کورټ لخوا د آرټیکل 3 د تشریح پر رڼا کې په شلم مه د هغو 15 اسمبلی غړو رکنیت ختم کړل شو او اوټونه یې مسترد شول چې د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان د امر خلاف یې حمزه شهباز ته رای ورکړې وي. خو د په خبره د اسمبلی د هغو 10 غړو اوټونه مسترد نشول چې د خپل ګوند مسلم لیگ قاف د مشر چودھری شجاعت حسین د امر خلاف یې چودھری پرویز الہی ته رای ورکړې وي. رانا ثناءالله په 28 جولای په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل پکار ده چې د عدلی اختیارات منظم کړل شي.
ترسو چې د عدلیه د اختیارات معاملہ ده نو د اختیارات د کمولو خبره هیڅوک نه کوي. بلکې اختیارات منظم کول پکار دي. د مثال په توګه کدا اس خود نوټس اخیستو خبره ده یا بنچ جوړولو اختیار دی، نو موږ ویلی شو چې چیف جسټس له خپلو نورو ججانو چې هغه درې یا پنځه کېدای شي د هغو په مشوره او اتفاقي رای سره از خود نوټس واخلي او بنچ جوړ کړي، نو بیا به د بنچ فکسنګ خبرې په رسنیو کې نه راځي. نو دا خو د عدلیه د اختیاراتو کمولو خبره نه ده.
په پیښور کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان په 28 جولای مشالې ډوته وویل د عدالت کار قانون جوړول نه بلکې د قانون تشریح کول دي. خو د په خبره په 28 جولای د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د اوریدنې پر مهال د دې خیال نه ساتل شو. سپریم کورټ نه یوازې حمزه شهباز د اعلی وزیر له څوکۍ لرې کړ، بلکې د هغه کابینه یې هم ختمه کړه.
اوسو پورا یو پیټیشن راغلی دی ڈپٹی اسپیکر رولنگ خلاف، یو چې دی هغه پکار را دی چې ہائی کورٹ ته تلے، ہائی کورٹ ته پتا چې سپریم کورٹ ته ڈائریکٹ سپریم کورٹ واخی، بیا هغه سپریم کورٹ پکې تمرا زیات هو کو چې هغه کې ویلې چې هغه چې کم او طاقت ته کم کیبینټ ته هغه هم ختم شو، هغه چې کم کارونه کړی هغه ته تحفظ ورکو. یو دا چې دی انٹرپریٹیشن نشو دا قانون کې چې دی مداخلت شو.
نورالم خان وایي د پنجاب د اعلی وزیر د انتخاب په اړه د دوه یو شان مقدمو مختلف پریکړې خای چې عدالتي اصلاحاتو ته اړتیا ده. نوموړی وایي په سیاسي مقدمو کې د پوځي اسټبلیشمنت د مداخلت په اړه د ججانو بیانونه موجود دي. نورالم خان زیاتوي په سپریم کورټ کې د ادارو د خوښې په بنیاد د ججانو د تقرری او بین جوړولو دی هم مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی جج محمد اطر سعید د نورالم خان دغه تورونه ردوي او وایي کومو ججانو چې د 26 جولای پریکړه کړې نو هغه ښه کسان دي. د ده په خبره ځکه چې په دې کې له دوو سره د یو ځای کار کړی دی. له اطر سعید چې مکل او پوښتل چې تاسو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون دې دریس ته څنګه ګوري چې په دوو یو شان مقدمو کې د آرټیکل 3 ای تشریح مختلفه شوی، نو هغه ویل نوموړی وایي چې کله خلک زموږ مخې ته راشي، یعنی عدالت مخې ته راشي، نو بیا د یو قانون مختلف تشریحات کیږي او عدالت بیا پریکړه کوي چې دا وخت کومه تشریح له آئین سره سمون خوري. په آرټیکل 3 دوه پریکړې مخې ته راغلي دي، نو که په دې کې کوم تضاد وي نو د هغو د لرې کولو کوشش کیدای شي. خو زه بیا هم وایم چې ډیر سم ججان دي او هغه پریکړه به یې کړې وي چې کومه د دوی د پوهې مطابق وه. ما چې هم په ژوند کې د څومره مقدمو فیصلې کړي نو هغه مې د خپلې پوهې په مطابق کړي دي. که یو خوا د پاکستان قومي اسمبلی د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور کړی، نو بل خوا د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری د جولای په 28 په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د غیر نماینده استازو پارلمان به څنګه د عدلي اختیارات راکم کړي. نوموړی زیاتوي چې په عدلیه کې د اصلاحاتو لپاره باید اجماع رامنځته شي او که چیرې داسې نه کیږي نو داسې کمیټې هیڅ حیثیت نه لري.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2130 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو برخو دینی عالمانو په پیښور کې په یو غونډه کې ټینګار کړی دی چې ملایان او خطیبان باید په محرم کې د امن ماحول برقرار ساتلو لپاره د کرکې خپرولو ضد ویناګانې وکړي. عالمانو پرون د پیښور خبریالانو په مرکز کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې جومات او ممبر د ورورګلوۍ او آرامۍ لپاره وکاریږي. دوی زیاته کړه چې اسلام د عقیدوي اختلاف له وجې د شر او فساد پارولو اجازه نه ورکوي. دا غونډه په داسې حال کې شوه چې ټاکل شوې د پاکستان رویت هلال کمیټې نن ماښام د محرم میاشت لیدلو لپاره غونډه وکړي. د غلام غوث رپورټ.
د محرم د میاشتې د رانیز دی کېدلو سره سم 13 ورځ په پیښور پریس کلب کې د بیلابیلو مسلکونو سره تعلق لرونکو دینی عالمانو د متحده شریعت محض د سوري لاندې د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د کرکی خورولو څخه په ډډه کولو ټینګار وکړو. په دغه محل د متحده شریعت محض مشر او د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل چې اسلام هیڅ کله د مسلکي اختلافاتو په بنیاد د یو بل د عقیدې په ضد د شر او فساد راپارولو لپاره د کرکی خورولو اجازه نه ورکوي.
دا زمونږ د مسلمانانو بدقسمتی ده چې حسین هم زمونږ دی، حسن هم زمونږ دی، او خلفای راشدین دي که صحابه دي ټول زمونږ دي، ټول امت په هغوی متفق دي. خو مونږ په دین نومونو باندې جنګېدل چې دي دا زمونږ لپاره یو غټ پیغور. نو الحمدلله چې د پخوا په مقابله کې نن بالکل صورتحال مختلف دی، او تاسو یې عملی مظاهره وکړه چې د مسلک په نوم باندې د فرقواریت په نوم باندې به انشاءالله نور په دې وطن کې د جګړو او د نفرت انگیز تقاریرو د دې اجازت به نه ورکول کیږي چې مسلمان او مسلمان د مسلمان خلاف تشدد کوي، نفرت کوي، کنزل کوي، سپک سپوري کوي، دې خالص د قران او د سنت نه انحراف کوي.
یو بل دینی عالم مولانا جانزیب زاهد مشال ریډیو ته وویل چې په محرم کې د امن د ټینګ ساتلو او د سنی او شیعه مسلکونو ترمنځ د رورولۍ د ماحول د برقرار ساتلو لپاره دوی دا غونډه ترسره کړه.
په دې کې د تمام مسلکونو علما، د بریلوی حضرات، شیعه حضرات، اهلی حدیث حضرات، دیوبندی حضرات، او دارنګ د نور مسلکونو والا علماء راغلی. دا اولنې د دین نشانی نه جدي علماء په خپل منځ کې اتفاق اتحاد شته، او دا یو ډېر کوله پیغام بلاړ شي عوامو ته، خصوصا د کی پی کی او د پېښور علماء متفق دي، او عوامو ته دا اپیل لې چې دا زمنګ دا بین المسالک اها ماهنګې علماء چې کوم اتفاق کړی دا زین مشران دي چې د دیو د په خبرو موږ لبیک وایو ان شاء الله دا پیغام به موږ د منبر او د محراب نه خورو.
د دې غونډې پر مهال په پیښور کې د شیعه مسلمانانو د ټولنې یو مشر خونزاده موظفر مشال ریډیو ته وویل
علماء کرام کا منبر کنټرول شي، دوړو طرف نه یو بل احترام وکړو، بنیادی طور پر یو دور برداشت وکړو، صبر وکړو، یو بل عقاید احترام وکړو، نو هیڅ مسله نشته.
د محرم د رانیز دی کېدل سره سم په پیښور کې ځلې انتظامیه د امنیت لپاره د ګامونو پورته کولو ترڅنګ د کرکی په تقریرونو او د کرکی د موادو په خپرولو مکمل بندیز لګولې دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځی 19 پروګرامونه
د مشال رادیوی مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنری غړې
په یو بجا،
تان دیهلی
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
په 2014 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له وجې بې کوره شوی او په پیښور کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو سیاستوالانو پرون پرلته په وینا کې ویل چې په ګرمۍ کې پر احتجاج سربیره د کډوالو غوښتنې نه پوره کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. پرلتوال وایي حکومت دې کډوالو ته هغه مالی مرستې جاري وساتي چې ورباندې یې بندې کړي دي، او په شمالي وزیرستان کې دې ورته د استوګنې بندوبست وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو له پرلتوالو سره مذاکرات کړي دي، خو نتیجه یې نه ده ورکړي. غلام غوس له پیښوره.
په ضربی عذب پوځي عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ځینې کورنو د جولای د 26 نیټې نه په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده، او د پیښور پریس کلب خوا کې د دوی احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی میاشتنۍ 60,000 روپۍ مالی مرستې دي بحال کړي. تیره ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې په سخته ګرمۍ کې مسلسل د احتجاج باوجود د دوی غوښتنې نه منل د اندېښنې وړ خبره ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک په دغه مهال احتجاجي پرلت ته په وینا کې وویل چې د جنگونو او نارامۍ له وجې پښتانه متاثره شوي دي، او باید صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي.
دا د وزیرستان غیرتي پښتانه تاسو دلته د پریس کلب مخې ته ناسي د خپل جایز مطالبه د پاره احتجاج کوي، د ټارګټ کلینګ خلاف پښتانه احتجاج کوي، د تیرو پنځو سلویختو کالو نه دی جنگونو دی دماکو پښتنو له کورونه روان کړو، مارکیټونه روان کړو، تجارتونه ختم کړو، په زرګونو بچی یتیمانان شو، نفسیاتی مریضان شو. د وزیرستان پښتنو نن دا مسله د وزیرستان نه، دا د ټولو پښتنو مسله ده.
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې دا متاثرین د حکومت نه سخیر نه غواړي، بلکې خپل حق ترې غواړي او په کار ده د دوی غوښتنې ومنل شي.
دا خبره مې راته کی دا روغانه خال چې د نن داسې کوي په سوړو په غورو په غورو شداسې کوي شپې ورځې تیروي میش د دغه نه نه زکوت غوړي نه د دره میش خیریات غوړي د میش کریلای رنګ کړی دی میش د وزیرستان ناریا سنی په کرا کړی دی.
صوبایي وزیر شاه محمد وزیر د دې احتجاج کوونکو سره د مذاکرات او د دوی د احتجاج د ختمولو هڅه کړی و، خو تر دې دمه احتجاج کوونکي مطمئن نه دي. احتجاج کوونکو پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
ما نوم فاروق تا عزت میرانشاه بازار د زپرټاون اندرون سرای بازار میرانشاه سره تعلق لارم، خو شاه محمد راغلی و ډی جی راغلی و خو زمونږ کار یې ونه کړلو، خو د متاثرینو داسې مسالې دي کنه چې د خپل د هر علاقې ځان ځان ته مسالې دي. مونږ د میرانشاه بازار چې کوم رهایشي و زمونږ په کورونو باندې روډونه پارکینګونه هسپتالونه حکومت جوړ کړی دي، زمونږ د کډوالۍ ژوند دی، په کیمپونو کې زمونږه گزارا ده، زمونږ هغه یو کور و هغه اوس نشته، اوس چې مونږ ځو چرته بازو کنه، مونږ به په روډ باندې خیمه لګاو.
زما نام ارشاد الله دی، زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. هغه خلک راغلي دي چې هغه واپسې نه ده شوی، هغه کورونه ړنګ شوی دي، اوس په خیمو کې په کیمپونو کې زندگی او ژوند تیروي.
د پتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو د دې احتجاج کوونکو د ستونزې په اړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د هغه کورنو مالی مرستې ودرولې شوې دي، کومې کورنۍ چې خپلو سیمو ته واپس شوې دي. خو په پېښور کې په احتجاج ناست د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي افغانستان ته د کډه شوي زرګونو کورنو نه علاوه وزره کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا د پولیسو اداره وایي چې روان کال په بیلابیلو بریدونو کې له 1500 زیات پرتری وژل شوې دي. ادارې دا شمیر پر داسې مهال خبر کړی چې د جولای پر 28مه په پیښور کې د وسلوالو په برید کې دوه پولیسان ووژل شول او یو ژوبل شو. شنون کې وایي پر پولیسو د حملو د زیاتېدو لامل دا دی چې په تیرو وختونو کې حکومت د ترهګرۍ ضد ملي تګلاره نېشنل اکشن پلان په سم ډول نه ده عملي کړی او په پوځي عملیاتو کې وسلوالې ډلې ختمې نه کړای شوې. خود خیبر پختونخوا حکومت وای د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او د پولیسو د ساتنې او د هغوی د توان او وړتیاو زیاتولو لپاره ټول اقدامات کوي. د شبیر احمد جان رپورت.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې شمیرو تر مخه روان کال 2022 کې تر دې دمه د دوی 1500 تنه سیوا اهلکاران د وسلوالو په ډزو په خصوصي توګه په هدفي وجنو کې مړه شوي دي. دغه ډول شپېتو نه سیوا ژوبل شوي هم دي. دا جولای په 28مه هم د پیخور متنو پولیسو سټیشن په حدودو کې د غش دوران درې پولیسوالا د ډزو ښکار شوي چې پکې دوه مړه او یو ژوبل شوي دي. تیر وختونو کې د وسلوالو پر ضد بیلابیلو پوځي عملیات ورستو په پولیسو او نور امنیتي اهلکارانو بریدونه او د ترهګرۍ پیښو کې کمی لیدل شوی وو، ولې خو شاتیر یو نیم کال راسي یو وار بیا د وسلوالو لخوا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو بل سمو او قبایلی ضلعو کې هدفي وجنې سیوا شوې دي. دا چې وجه صدا نو د پولیسو پخوانی مشر اختر علی شاه وای چې د وسلوالو ډلې تنظیمونه او مشران همغه شان موجود دي.
د دوی خلاف نېشنل اکشن پلان لاندې کاروایان وشوې، خو بنیادی لیډرشپ او تنظیم ختم نشو. دوی بل اړخ ته واوړېدو، بیا هلته د افغان طالبانو حکومت رالو، دوی سره دوی څنګ په څنګ جنګېدلې دي. نو اوس بیا د دوی همتونه سوا شو. بل طرف ته چې دوی چونکې مذاکرات کوي، نو دا بات ښکاري چې د پاکستان واکدارانو باندې اغی خپل پریشر سے واپور غاڑی او بیا دې کې ذاته سپلټر کوسب دی اغی بیا ذاته کاروایا دې کوي.
نو ول جاته وی چې د ریاست لخوا د تر هغه په ضد جوړې قامي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې هم په صحیح توګه عمل درآمد نه کېدول وږي، دغه ډلې یا دغه وسلوال اوس هم شتون لري او د خپل بردونو د لارې دوی ځان ثابتول غواړي. دا چې حکومت په دې اړه څه ګامونه پورته کړ دي، نو خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف مشال لیډو ته وایي چې دوی د وسلوالو د کارویانو نه خبر دي او حکومت د دوی مخنیوي لپاره خپل پلان هم شته دی او زر به د دوی مخه ونیسي.
حکومت بالکل د خپلې ذمہ داری نه با خبره ده او ویره پس اوس ګامونه پورته کړی دي، هغه کې یو خدای چې پولیس ته د مزید فیسیلیټیز د ورکولو لکه دا لایف جیکټ دی او دا شانته هلمټ دی او دا ټایپ نو چې کوم اکوپمنت حفاظت لپاره او بل دای نه علاوه نای جی پی ته دا اونې دا یاد ورکړو چې پولیس دا کشتونه په داسې طریقا باندې پلان کی چې پاره کې د داسې ټایپ حمله چې دین دا غیر مخنیوه کې دي شي د دهشتګردو ته تر خبرو ته موقع نه ملایويږي چې دی آسان باندې پولیس هل کا ټارګټ کی. او یقینا دا یو نوې طریقا کار دی چې په خلکو شروع کړي دي او چې کوم ځای کې یوازې پولیس والے وي نه، خاص کر ٹریفک اہل کار نو پاری ڈزیو کی او پتے باندې حکومت ډیر سنجیدګی سره نوټس اخستې ده.
دا د ونه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې په صوبه کې د امن او امان په صورتحال او د پولیسو اهلکارانو د مخ په زیاتېدو هدفي وجنو پیښ ورستو، د جولای په 28مه یو اعلی پیغونډه کړې و چې پکې د پولیسو مشرانو د داخله چارې محکمې او نور لړپړو چارواکو ګډون کړو. وزیر اعلی په دې اړه هدایت کړي چې پولیس ته د خپل امنیت او د وسلوالو مخنیوي لپاره کوم وسایلو ضرورت وي هغه به دوی په لومړیتوب پوره کوي، چې خپل هم او د اولس هم حفاظت باوري کړی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ulika
ji
m a s h a a l r a d i o mashal radio download ka
da khuri ikhtiyar agla
da mashal radio da urdun ko pe khabar ke sahar nah pa kabul ke thi
د اوکرين چارواکي وايي د هغه واد پر یو مرکزی ښار د روسیې په پرونی او هوایی حمله کې 15 کسان وژل شوی او یو شمیر ژوبل دي. د کیروفوګراد والی او نورو چارواکو ویلي دي چې په بمباری کې د کروپی وینیتسکي ښار د هوایی چلند تجهیزات یو الوتکه او ورسره نږدې ودانۍ په نښه شوې دي. په همدې حال کې اوکراینی ځواکونو د جنوبي سیمې خیرسون نیولو لپاره عملیات لا ګړندي کړي دي. احمد شاه اعظمي د مشال راډیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
چارواکي وایي د روسي هوائي حملو د کیف د جنوب په 300 کیلومتري کې کروپیف نیتسکي ښار په نښه کړی دی. د سیمې حکومتي چارواکي پر ټولنیز شبکو په یو ویډیو کې ویلي په حملو کې دوه هنګرونه وشتل شوي دي. د د پوینا په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 15 کسان روغتون ته لېږدول شوي دي. د اوکراین انټرفاکس اژانس د ښار د نور چارواکو خبرې راخستې چې ویلي دي په حمله کې د هوائي چلند تجهیزات، الوتکه او ورڅیر مودانی زیانمن شوي دي. اژانس د ښار د یو چارواکي ریکوویچ وینا هم راخستې چې وایي په ټپیانو کې 12 تنه سرتیر هم شامل دي. د روسیې د میزایل په حملو کې کیف، چرنیهیف، میکولایف او خارکیف سیمې هم په نښه شوې دي. د اوکراین د لوی درستیز یو لوړ رتبه چارواکي اولیکسی هورموف ویلي په کیف کې سوې دا حمله په تیرو څو نوي کیلومټري هغه ده چې د یو کلیوالي سیمې او پوځي قطعه په نښه کړې ده. د په وینا د حمله یو ودانۍ ویجاړه کړې او دوی نورې ودانۍ زیانمن کړې دي او د اوکراین ځواکونو بیا د په خبره یو میزایل وشتلې دي. د کیف والی اولیکسی کولیبا ویلي په دوه حملو کې 15 تنه ټپیان شوي چې 15 تنه ملکیان دي. کولیبا د اوکراین دولتي تلویزیون ته وویل روسیه د پراخ ولسی مقاومت په جواب کې د خپل میزایل په مرسته د غچ اخیستنې حمله پراخ کړې دي. د ویلي اوکراین لوړان دي د روسیې پلانونه شند کړي او د ځانونو دفاع ته به دوام ورکوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې کیږي او د امریکا د اساسو جرګې وی استازي الیسا سلاتکن په وروستیو کې سی ان ان تلویزیوني شبکې ته ویلي چې ګمان کیږي تر 15,000 ډیر روسي سرتیري د اوکراین په جګړه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وي. دا د هغو ځواکونو نیمای برخه جوړوي چې ماسکو په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل لپاره لیږلي ول.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز او تر هغې وروسته بیا ونیزه خپرونه در خپرو. نو لومړی خبر دا دی چې د پاکستان جمهوری غورځنګ پی ډی ایم له حکومت غوښتي دي چې د ولسمشر له لارې دی سپریم کورټ ته د آئین د 3/5 مادې د لومړۍ برخې تشریح لپاره غوښتنلیک واستوي. د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه په پی ډی ایم کې د شاملو واکمنو او نورو ګوندونو مخکښو استازو په یو خوله په منظور کړي پریکړه لیک کې کړي. د ویل د دې لامل دا دی چې د جولای پر 26 د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب پایلې په اړه د سپریم کورټ د 3 کسیزه جرګګۍ فیصلې سیاسي بحران زیږولی دی. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او دوه نورو قاضیانو د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب په اړه د قاضي اورېدنې پر مهال په بیا بیا ټینګار کړی و چې ټولې فیصلې آئین او قانون ته پکتو کوي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د تحریک انصاف ګوند د یو شمیر غړو استعفا تایید کړې ده. دولتي راډیو تیر ماښام په یو خبر کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی دفتر د هغو غړو د استعفاګانو په اړه خبرتیاوې هم خپرې کړې دي. د قومي اسمبلی سپیکر د بشري حقوقو د پخواني وزیر شیرین مزاری، د پارلماني چارو پخواني وزیر علي محمد خان او د اطلاعاتو او خبرونو چارو پخواني ریاستي وزیر فاروق حبيب په ګډون د تحریک انصاف د یو لس غړو استعفاګانې منزور کړې دي. د تحریک انصاف غړو د اپریل پر 10 نیمه شپه د وزیر اعظم عمران خان تر ګوښه کېدو یو ورځ وروسته استعفاګانې ورکړې وې. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ویلي دي چې په افغانستان کې باید ټولې پریکړې له اسلامي شریعت سره سمې وشي او د انسانانو جوړ قوانین نشي عملي کېدای. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اخونزاده دا څرګندونې پرون په کندهار کې له والیانو او نورو چارواکو سره د لیدو پر مهال کړې دي. په پرونی بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت پر چارواکو غږ وکړ چې ټولې پریکړې دې له شریعت سره سمې کوي، ځکه چې د خدای حاکمیت د هغه د حکمونو په عملي کولو کې دی. طالبان د 2021 زیږیز کال په اگست کې له واکمنېدو راهیسې ټینګار کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ولس حقونو ته ژمن دی، خو د دې چوکاټ تشریح نه کوي. د طالبانو حکومت د خپلو تګلارو له وجې د نړیوالو له فشار سره مخامخ دی. د اوکراین یو سیمه ییز والی ویلی دی چې د هغه هیواد په مرکز کې د کیروفو ګرات پر سیمه د روسیې په پرونی بمبارۍ کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی ځواکونو د جنوبي خرسون سیمې د بیا نیولو لپاره خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د روسیو ځواکونو په بمبارۍ کې له پلازمینې کیفه شاوخوا 300 کیلومتره لرې په جنوب کې د کروپی وینیتسکي په نوم ښار په نښه شوی دی. سیمه ییز والی آندری ریکوویچ پر ټولنیزو شبکو په ویډیویي بیان کې ویلي دي چې 25 ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي او 15 کسان وژل شوي دي. د خبرونو لنډیز مو اورید او وسم وخت شوی د ونیز خبرونې مشال راډیوي مجلې. په دغه خبرونه کې نن د ادم خیل درې د شاعر مراد علي مراد مرکاو د پخوانی شوروي اتحاد د نومیالي لیکوال رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان دی وی برخي ژباړه اوري. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو دا ونه په خبرونه کې د ادم خیل درې سره د تړاو لرونکي خوږژبي شاعر مراد علي مراد مرکه او د زما د افغانستان کتاب د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره د مشال راډیو سره پاتې شئ. مراد علي مراد لیکوال، شاعر او خبريال دی. هغه په خبرونو کې لیکل کوي، مجلو سره همکاري لري، ادبي محفلونو ته ورځي، له ملګرو ادیبانو سره راشه درشه پالي او کتابونه چاپ کړي دي. موږ د مجلې په دې غنه کې له نوموړي سره خبرې کړې او هڅه مو کړې چې دا غل ژوند او فن سره لا نو راشنا شو.
زمانم جي اصل نوم مراد علي شاه دی او ادبي دنیا کې په مراد علي مراد ز پیژنګلو لرم کړی دي.
خجي
د پلار نوم حسین شاه دی.
ها
زه په اتلسمه فروری 1901 کم اتیایم کې په درادم خیل کې پیدا شویم.
صحیح مراد علی مراد صاحب، سمره وخت نه د شعر او ادب سره تړلې؟
زه خو سر 1999 نه ماته داسې پته لګی چې یاره زه د پښتو ژبې او د ادب سره تړلې یم او لګیا یم پښتو ادب خدمت کوم. کنه جی
ښه جی، نو څه مو کړي دي تر اوسه په ورځپاڼو کې؟ ستاسو شعرونه ما کتلي دي چې چاپ کېدل په پېښور نه چې کومې پښتو ژبې ورځپاڼې راوتې، نو د دې نه علاوه کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لرې او څه مو چاپ کړي دي؟
زه خو جی دا وخت د رڼا پښتو ادبي جرګې ضلع پېښور مشر سکتر یم.
ښه،
او مونږ دلته زه دا وخت دلته د کوارټ روډ باندې زنګلی کلی وتوی هغه کې اوسېګم دا پېښور ضلع ده
جی.
نو هلته مونږ وحدت پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې ده، دا هغه زما مشر سکتر یم، دا زمونږ پوجره کې دا هغه غونډې کیږي، او زما اړومبه شعري مجموعه د مرادونه په نوم باندې په 2010 کې د مرادونه په نوم چاپ شوې ده چې هغه د ثقافت محکمې زما د ادبي خدماتو په اعتراف کې چاپ کړې ده. دا د ډاکټر ارواخه ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب سفارش باندې چاپ شوی و. دا شعری مجموعه مرادونه.
صحیح.
او دوه مشهری مجموعه مې 2015 کې چاغه حمدونه ناتونه دی او مختلف اصلاحي نظمونه دي درمانونه په نوم باندې چاپ شوی دا زما تر اوسه دوه شعری مجموعه چاپ شوی دي جی.
او د دې نه علاوه په اخبارونو کې هم تاسو ډیر زیات لیکل کړی کنه؟
زه خو تاسو هم د ډیر مودې نه زموږ استادو تعلق دی
جی.
د افغان ادبي بهیر او افغان ادبي ټولنه کې مونږ د بورډ ال تکوالی ساکه د غلطه بغوند کې دی کنه جی؟
بالکل.
نو مونږ به درتلو حبیب الله رفیع صاحب او اسف سمیم صاحب او
بالکل
ګل مولا همکار صاحب او نور ګنټ مر شاعران بووی کې بتا سوم و کنه جی؟
جی بالکل.
مونږ به نو درتلو مونږ به پکې شرکت کولو. زه وحدت اخبار کې د مرادونه په نوم باندې زه کالم لیکم کنه جی؟
صحیح.
او هوا د اخبار نن سبا زه انچارج ایډیټر یم.
ها،
دا پېښور صدر ګلبرګ نه چاپ کیږي، د دې بانی چې وغه ارواخات سلطان محمد صابر صاحب کنه جی؟
صحیح.
د اخبار د کویټ نه شروع کړو صرف د پښتو ژبه او د پښتو ادب د لپاره فی سبیل الله چې راز د خپل پلې پښتو ژبه پښتو ادب خدمت وکم.
صحیح.
نو زه دې سره بالکل په مفته کار کوم، ادارمانونه په نوم پکې کالم هم لیکم، او هر شاعر ادیب لزه حوصله افزایی ورکوم چې را زموږ پښتو ژبه په دې طریقه پښتو ادب زموږ ترکیو کې موږ شاعرانو ادیبان ته حوصله افزایی ترلاسه شي.
صحیح. مراد علی مراد صاحب، تاسو خو شاعریم کړی دا او د اخبارونو سره هم وابسته پاتې شوی استه، دغه پښتو اخبارونو د پښتنو شاعرانو پر برسیره کولو کې او د غوی د فن په زلولو کې څومره رول لوبولې، او تاسو د هوا د اخبار چې په دې کې تاسو کار کوئ نو څومره مقور کوئ لیکوالو ته شاعرانو ته چې هغه خپل اثر تاسو په پاڼه کې چاپ کړي؟
ایر جی گنچ مل مرگری دی زکا جزار چال حوصالی حوصال لفظایی کو منو تیر شاعران نڑیوال ستبان مونگل شاعران دیبان خپل نصری او شعری لیکن را لیگی او زی باقیده دی ده تصویرون سر پا خصوصی توگا چاپ کم با هر اوم ده لرو بر چکم پاکستان کی دی یا افغانستان کی ادبی تنظیمون دی یا با هر ملکونو که سعودی کی قطر یا نور ملکونو که کم زمو پختانو خو پتول دنیا کی موجود دی نو آلتای ادبی حل زل کئی ده خلی پختو جب خدمت کئی او دیر خطری که سره کئی نو ای خپل ادبی غند و ادبی رپورتون ما ترالیگی او بیا زه تصویرونو سره په هیواد اخبار کې زموږ د هر جمعې په ورځ دغه د ادبی رپورټونو صفحې چاپ کیږي، کله درې صفحې وي کله څلور صفحې وي، خو مونږ ډېر زیات اهمیت ورکو پښتو ادب له پښتو ژبې له د شاعر ادیب حوصله افزایی لپاره. مونږ وایو چې زموږ د پښتو ژبه نور هم عام شي، دا دوی ته خپل حقونه ترلاسه شي، زموږ د پښتنو شاعرانو دبانو حوصله افزایی وشي کنه
جی؟
او دوی معیاري څومره معیاري لیکو کې او د دې په لیکنو کې څومره جدت پیدا شنو دا به ډېره د فخر او را روان کل لپاره به دا ډېره د ویاړ او د
پوه خبروي
کوي. صحیح مراد علی مراد صاحب ځوانان نثر عملی کی کنه زیاتره شعر طرف ته راځي. د نثر پړه ویل کیږي چې د شعر د نثر د پاره داسې یو زینه خلک ته په شعر باندې پایلو کی بیا ورسره نثر ته راځي. ستاسو تجربه خو وسید بلابل خبرونو کې تاسو کار کړي په خپل مشایرو ته ځای راځي د ځوانانو سره ناسته پاسته لري نو ځوانان نثر ته پام کوي کنه؟
یاره نن سبا خو جی بس دا غزل د ټول نه ګران صنف ته خو زمونږ چې شاعر کم نه وي شاعر رشینو بس هغه غزل لیکي او موی چې بار دا ما معیاري ولیکلو بیا د بی غونډو کې اکثر تنقید تم نه وړاندې کوي ځکه چې زمونږ د بی غونډو کې بعض معیاري تنقید ډیر کمې درجه پاتې شوی کنه جی زمونږ بعض مشران شاعران دیبان ترغه ادبی غونډو له نزی چې ترسو لای ایله صدارت یا مشر ملما نکړې شي کنه چې مو چې د زمونږ په هان شاعران دیبان کم دی دا پی ایچ ډی سکالران چې دی کنه کم د علم استادان چې د علم ډاکټران چې د وخت په وخت اړ ادبی غونډه ته حاضری کوي چې د نوې کول نو خېزه شاعران دیبانو تربیت کوي نو خبوي کنه نو چې مونږ چیرې تنقید برای اصلاح شي تنقید برای تنقید نه شي
د چا زړه مات نش
او جی نو نثر طرف ته غو مطالعه نشته نن سبا مونږ په ترو شهرانو کې ادیبانو کې دا کار شي پل کتاب لا کور خرج کو دغه به راوالو پیسې به خپل کتاب د پاره مونږ په قرض دار راوالو خو بیا به کتاب مونږه مفت تقسیمو په ډالو کې
یعنی خلک ناخلی
شاعران ډیر کم لیدلې شاعر هغه کتابونه مفت پیشي
پښتانه
دا دی باندې تا پیسې ورکړي چې تا یو کتاب چاپ کین پکاره چاته په مارکیټ کې کې دی ابل معیاري چې چاپ شي به خامخا خلک اخلو خو مونږ سره د معیار کم هم دوه مونږ د نوې نسل مطالعه نه کوي د مطالعه ډیر زیات ضرورت دی
بالکل
زمونږ پښتو ژبه پښتو ادب ترقی کوي اب مطالعه باندې کوي چې دې زموږ د نوموړو پوهانو شاعرانو دیبانو نثري او شعري مجموعي لولي مقالې لولي افسانه لولي یا ناول لولي یا تکل لولي یا نیمکه بغاته را سومره پښتو شاعر کې ډیر صنفونه دي خو نن سبا بس غزل لخل کو ډیر اهمیت او زور ورکړو دا لیکو زموږ پښتو ژبه کې ډیر صنفونه دي
بالکل
اکر چې نیمکه او لیکل شي بغاته او لیکل شي دا شان چاربه ته لیکل شي
صحیح مراد صاحب نن سبا پښتو کتاب چې چاپ کیږي په پیښور کې نو په څومره تعداد کې چاپ کیږي پښتانه خو په میلیونونو دی په افغانستان کې هم دی پاکستان کې هم دی په ټوله نړۍ کې پښتانه خواره واره دي د پښتو د کتاب څه حال نن سبا چې چاپ کیږي نو ته شمیر څومره
یاره بعض شهرام خو په زرګونه چاپ کوي
ها
زموږ شاعر دی کا یو شاعر دی نو هغه لکه وای چې را ما دومره زرګونه کتابونه چاپ کړی دوه خالان کې هغه یو سو کتابونه چاپ کړی دي کنه بعض شاعران دي چې په دوه شعر لیکلي یا غزل به لیکلي یا به دومره مشهوري کنه یا زه ډیر لوی شاعر یم یا به سندرغاړي کلام وای کنه نو به ځان ته بیا ډیر لوی شاعر وای بل زمونږ سرکاري ادارې بس شاعر ادیب چې سلیکي کاغه معیاري لیکه که غیر معیاري لیکي بس یو کاروبار دی یو بزنس ته جوړ دی بس بس خلک د شهرت توګي دی او عزت می عزت بس پتا نه لګي بس شهرت د پاره خلک لګیا دي کنه وای چې زه مشهور شونم مشهورتیا خو په ډیرو طریقو کیږي په بل طریقه رضان څوک مشهور کی کنه
جی مراد صاحب درته وای چې اوس خود سوشل میډیا دا ورم ده کنه فیسبوک تلاری ټیک ټاک تلاری یوټیوب تلاری خلک شاعری خبرول شي نو دغه لار نه د دغه ټولو لارو نه د شاعری خبرول ته تاسو څنګه ګوري دغه ګام ده
یاره چې دا ښه ګام دی خو دا بعض ملګرو نه لکه غزل بل تن په خپل نوم دغه کې یا هغه کې بعض خلک چې د شعر او ادب د معیار نه د معنی نه خبر هغه په دې باندې بیا کمنټس کوي کنه چیرې دا داسې نه صاحب فیسبوک بسر سړی ځان نه صحافیم جوړ کړی دا سړی ځان نه شاعرم جوړ کړی دی او زه کوم چې په فیسبوک ګورم بس پښتو ژبه پکې ښه ډیره ده دا خلک کوئی یار پښتو ژبه ترقی نه کوي کنه مې پښتو ژبه څنګه ترقی نه کوي پښتو کې په فیسبوک کې هډول پښتو را خو مونږ مسله دار چې په مونږ پښتنو شهرانو کې جی اتفاق نشته کړی جی تر اوسه په پښتنو شهرانو په پښتنو کې شاه اتفاق رانلو کدی کې کلم اتفاق رالو زمونږ پښتو ژبه هم لازمی شي زمونږ به کتابم د معیار شي زمونږ به پښتو ژبه په سکولونو او کالجونو کې هم د لازمی مضمون په توګه لوستل شي کنه جی. نو زه مچ فیسبوک خدای غو د خلکادي د پاره یو معیار ټاکل پکار دی او طریقه د پکار دی لکه هر چا له خپل ګروپ جوړول پکار دی هغه کې بیا خپل کلام خورول پکار دی هر چا ته خپل غزل دغه نه دی دغه کول پکار هر څوک په دې په قدر څه پوي کنه جی.
صحیح بالکل هم هر سړی پیدا د خپل خپل کار لره کنه او ستاسو کار د شیر لیکل دی د شیر باندې نقد کول دی او زه خوشاله شوم مشال رادیو سره خبرې وکړې مراد علي مراد سي خو تاسو نه بس اورو
من نه جی زم لومبه خو جی ز خپل دوه مشهری مجموعه چې کوم ده د حمدونو ناتونو نظمونو مجموعه ارمانونه
جی
دا په کال 2015 کې چاپ شوی د نو دینه وړم به جی حمدیه شیرونو وایم.
صحیح ده جی اورو جی اورو.
خودرول بیلستنو ی اسمان دے تا کمال زمون د پاغ غنی رحمان دے خودرول بیلستنو ی اسمان دے دا کمال زمون د پاغ غنی رحمان دے
نر
دنیا کی پیدا کرے یہ ہر سیز دے دنیا کی پیدا کرے یہ ہر سیز دے جاندار دے ہاغ سیزوک بے جان دے دا کمال زموں دا پاغنی رحمان دے یا اللہ یا محمد زمراد وائم یا اللہ یا محمد زمراد وایم شپا اور زما پجبا دا بیان دے دا کمال زمون دا پاغنی رحمان دے
درخ
دا نتیا
جی بالکل منن مراد صاحب حمد مو ویلی او ډیر خوند وکوه اوس راته اوس د غزل سو شیرونه مراته وای او ډیر خسته ترنم کوي مراد صاحب
من جزو ترنم کې ومه دا حمد او نات دا ترنم کې ویل پکار دي کنه جی
جی بالکل اوس غزل امر ته په ترنم کې وای.
ها جی ها ها دا غزل سپر لے چراغ لو زما د ارمانونو پچم سپر لے چراغ لو زما د ارمانونو پچم از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم
درخ
زما د زړه گلا گلا بت چې هر زه کیې زما د زړه گلا گلا بت چې هر زه کیې ستا خوشبوې مال رازی ستا د یادونو پچم از غیرا اوٹو کی د بیا د سترو گلونو پچم
ډیر ډیر زبردست
زد خایس محبت پچم کش پی تیروم زد خایس محبت پچم کش پی تیروم وی دے سحر پتا مدام د تور تمونو پچم از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم
پھر زبردست
زلول فتن نغمه و باس مو چغای کلم زلول فتن نغمه و باس مو چغای کلم تچ مظلوم باندی کل ظلم د ظلمونو پچم از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم خدایا را گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم خدایا را گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم سارا نوزی پر ماند حسرتونو پچم از غیرا اوٹو کې د بیا د سرو ګلونو پچم
ډیر زبر
ناز کې پیغله ته چې هم د ظلمونه کوي ناز کې پیغله ته چې هم د ظلمونه کوي ز
زباده هم پرگدم یوازی دنازونو پچم رزغیرانو که دبیا دسرو گلونو پچم سوک چه تکلیب زغمله نشی او ظلمونا کوی سوک چه تکلیب زغمله نشی او ظلمونا کوی داس ظالم وی مدام پات درحمونو پچم از غیرا اوٹو که دبیاد سرو گلونو پچم زمراد گل کرم پداس خاریا کی گلا زمراد گل کرم پدا سے خاریا کے گلا چتر از غوی تل چا پیر درنگونو پچم
دا مراد علی مراد خبری او ورپسې زمزمه مو اوریده ژوند په خپل یو زمزمه ده چې د هر چا په شونډو ګرځي او دا ژوند په کلتور فرهنګ ادبیاتو ډرامو تیاتر سینما موسیقي او هنرونو باندې سنگار شوی دی کله چې کلتور بډایه شي د نورو ټولنو پام هم وراوړي د رسول حمزه توف مشهور کتاب زما د غسان د نړۍ یو له هغو کتابونو څخه دی چې د کلتور په پیژندنه کې د ادب له شاګردانو سره تر ټولو زیات کومک کوي موږ د دې مشهور کتاب ځینې برخې پخوا هم در تشباړلې او په دې خپرونه کې مو درته نشر کړې دي دا ونې مو هم د خواږه پر تاسو پیرزو شي تاسو د زما د اغستان یو بل برخه ووري چې ورسره به د مجلې دا غاڼه هم پایته ورسیږي غریزو سیمو کې د لارې په سر استعمالیدونکي یو ترسکونه او چسته فقره خلک د زینکړی آس انډول غني د خپل کتابچینه په مکاچ کلا کې چرته چې زما ستوګ نه ده پم دی کور کې د علي الیوف په نوم یو پهلوان موسیګ چې سلور واره نړیوال قهرمان هم پاتې شوی دی یو ځل په استنبول کې هغه د یو نامتو ترکی پهلوان سره په کوشته کې مخامخ شو دا ترکیه پهلوان ډیر تجربه کار او د غیګنیونې په چل پوه کسو خو علي چې په اطمینان او خیارې پهلواني کوي په څو دقیقو کې خپل سیال راو پرسولو ترکی پهلوان لزمه کې د پاسېدو پر مهال علي پهلوان ته یو داسې پیغور ورکړ کوم چې په داغستان کې ډیر مشهور دی په استنبول کې د اوار ژبې په اورېدو علي ډیر زیات حیرانه شو خو تر دې هم زیات حیران ترکی پهلوان د دې خبرې په اوریدو شو چې علي ورته ویل زما د وطن ملګریا پیغورونه ولې کوي دا خو بس لوبه ده خو تر دې دواړو زیات حیران د غیګنیونې د لوبې جوړونکي ریفریان او نندارچیان هغه مهال شول چې ویلیدل دواړه پهلوانان یو بل ته نږدې شول او داسې یو بل ته غېږه ورکړه چې ته به وایې دوه ورک شوي وروڼه له مودې وروسته یو بل وینې روسته معلومه شو چې ترکی پهلوان د هغې اوار کورنۍ سره تړاو لرلو چې د شامل له گرفتاری وروسته یې وطن پریخي او په ترکیه کې ژوند پیل کړو د دغو دواړو پهلوانانو ترمنځ نن هم پخا یارانه ده د ابا له یادښتونو څخه ابا په 1901 کال کې مسکو ته لاړ هغه ته یې هلته تمغه ورکوله په هغه زمانه کې دا ډیره لویه خبره ګڼل کېده ابا چې کله تمغه د کوټ ته پاسه لګولې بیرته کلي ته راستون شو نو د کلي د خلکو یوه لویه غونډه راوبلل شوه دلته خلکو له هغه نه غوښتنه وکړه چې ورته د مسکو د سفر کیسه وکړي د کرملین او ولسمشر میخایل کالینن په اړه دې خپل تاثرات وړاندې کړي چا چې هغوی ته تمغه ورکړې وه د نوموړي خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې تر ټولو زیات چې له کوم سیز نه متاثره شوې د هغې په باره کې دې هم څه ووایي ابا د خلکو غوښتنه ومانله او بیا یې وویل تاسو به د دې خبرې په اورېدو ډیر خوشحاله شئ چې ولسمشر میخایل کالینن زما نوم د روسیې د دود له مخې نه بلکې د اوار د خلکو د قاعدې مطابق واخیست هغه ماته صدا حمزه نوم واخیست ماته یې ګمزه صدا ونه ویل مشران د دې خبرې په اورېدو ډیر زیات خوشاله شول او له خوښۍ یې سرونه وخوځول ابا خپله خبره په مخ کې بوتله او ورته ویل زما د خبرې په اوریدو تاسو دلته دومره خوشاله نو اندازه ولګوي کله چې ولسمشر ماته په کرملن کې دا خبره کوله نو زما د خوشاله به سه حالت زه درته رښتیا وایم دې خبرې زه دومره خوشاله کړم چې د لږې شیبې لپاره د جایزې د ګټلو خوشحالي رانه هېره کړې وه زه د ابا احساسات درکول شم د سو کال مخکې خبره ده زه د شوروي اتحاد د ادیبانو د یو پلاوي سره پولینډ ته تللم هغوی موږ د کراکوف ښار په یوه هوټل کې ځای پر ځای کړی یو سهار یو چا زما په دروازه ټک ټک وکړ ما چې دروازه پرانیستله نو یو اجنبي سړی هلته ولاړو هغه په اوار ژبه رانه پوښتنه وکړه آیا حمزه الرسول دلته پاتې کیږي زه په یو وخت هم حیرانه شوم او هم خوشحاله ما ورته وویل ستا پلرنی ټاټوبه د خدای آباد لري ته یو اوار کس دلته په کراکوف کې څه کوې زه هم دومره احساساتي شوم چې هغه کس مې لاس نیولی کوټې ته ننویست بیا چې د خبرو لړۍ پیل شوه نو ټوله ورځ تیره شوه لمر هم خپلې وزرې راټولې کړې خو د خبرو لړۍ ونه شلیدله خو معزز میلمه د اوار نه و هغه پولنډی و چې د داغستانیو ژبو او د هغوی د ادبیاتو زیاته مطالعه یې کړې وه هغه په اول ځل د هیټلر په یوه کمپ کې د بندي دوو قیدیانو څخه چې د اوار اوسیدونکي وو اوارې ژبه اورېدلې وه هغه دا دواړه اواري قیدیان هم خوښ شوي وو او د هغوی ژبه هم همدا وه چې هغه د اوار ژبې مطالعه پیل کړې وه له هغو دوو اوار قیدیانو څخه یو خو یې په هماغه وختونو کې وفات شو او دویم به ژوندی و هغه د شوروي پوځیانو په کومک را خلاص شو تر دې دمه ژوندی دی موږ دواړو هم په اوارې ژبه خبرې کولې او ماته دا ډېره جالبه وه ما خپل دغه نوی دوست او نام توالم ته د داغستان د سفر بلنه هم ورکړه موږ دواړو کسام ټول ورځ په اوار ژبه کې خبرې کولې خو زموږ د دواړو په ژبه کې ډیر توپیر موجود دغه په ژبه کې یو عالمانه وقار موجود هغه ډیره ښکلې او صحیح ژبه ویله بلکې که دا ووایم چې له ضرورت نه هم زیاته سوچا ژبه یې ویله نو په غلطه به نه یم د هغه ژبه د بې کیفۍ تر حده صحیح وه نوموړي د ژبې د روانۍ نه زیاته ګرامر ته پاملرنه کوله د دې احتیاط پر مهال له هغه نه دا خبره هېره شوې وه چې د لفظونو په خپله هم یو وجود وي یو ژوندی وجود زه یو داسې کتاب لیکل غواړم چې ګرامر پکې د ژبې محتاج وي ژبه د ګرامر محتاج نه وي لکه څنګه چې زه ګرامر ته د یو داسې مسافر په نظر ګورم چې په لاره پلی روان وي او ادب هغه مسافر ګڼم چې پر آس سپور وي په دې وخت کې پلی روان مسافر په آس سپور مسافر نه دا غوښتنه وکړي چې هغه د هم د لږې شیبې لپاره له ځان سره سپور کړي هغه یې هم ومني او شاته په زین له ځان سره کینوي اوس پلی کس ځان شاله کړي آس لرونکي مسافر له زینه ټیله کړي واګي په خپل لاس کې واخلي او آس ته پونده ورکړي او بیا دې دا هم وایي چې دا آس زما دی په زین تړلې سامان هم ټول زما دی فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال وی
تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورټومټراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاه تالی
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سایم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پمشال راڈیوی مجلہ کے